ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوشو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. در هر څه مخکې تاسو ته د تیر اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه نیکی او مبارکې ورځې په روغ صورت او صحت او په خوشی او آرامۍ سره در باندې تیر شي وي. په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن جوړ کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي تاسو ته د ورکوسو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او موږ تل دا هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د ورکوسو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په هکله معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبرو. تر هغه پورې چې ستاسو د ورکوسو عزیزانو په هکله تاسو ته کوم احوال یا معلومات نوي راغلی، ستاسو د دغو پیغامونو خپرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د یو ورک سوي شخص په هکله را ولېږئ، موږ یې درته خبرو. خو یوه هیله مو ستاسو څخه دا ده چې که ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه. نو اوس به راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پشته دی 0 8 8 0 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعال شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نقصونه کله چا په کار وي ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، د یو شمیر پیدا سوو کسانو په اکله مو پیغامونه واوریدل. د رالیږونکو څخه یې ډیره مننه. اوس په هم د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په اکله یې رالیږلي دي.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زده ټول درنو او کډرمو نړیونکو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. فدیلم ټول برکرو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم، زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې فدیلم چې تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پاره ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماده د کلي د مادر بشو د سیمې څخه نه درک سوی دی. عبدالبصیر نومیږي، تقریبا په جبه باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی، په هغه پاره کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 4129. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې شته. زه یو ځل بیا هم درته وایم، 0001 4129. یعنی 0001 4129. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
سلام علیکم ورحمت الله. ما ورور دای د نمیگی سیپلا جان، د پلور نمی زر جان، و که هر چا تا دی معلومات کی گی پو دیر بخنه و مهربانه سره دی زما تا پو دیش میرا اڈیکا ونیسی. 0001 4129. بلاش میرا دا 0001 4129. سلام علیکم.
السلام علیکم. زغل احمد هلمند ولایت نه د علي دول فالي د لباغ شمې دا پیغام پرېښه دي. ما کاچ د شم احمد په نامه دی، د حج نجبلا کازوی دی، د لباغ دی، د لاس کار کې شي د کور نه درک دی. که هر مسلمان ور وړ معلومات لري نو ما ته په دغه نمبر ژنګو 0001 4129 3 دی خپل شیرینی دي تر لاس کې. السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که یې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دی په دغه شمېرو معلومات وکړي. 0001 5013 1453. 0001 5013 1453. بلش میرا 0008 4 6 4 3 0. 0008 4 6 4 3 0. پدغه شمیره د زمر سره معلومات وکړي.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت څخه یم. زه راټول شوم تر څو پیغام ورکړم. تاسو یو نوی درته شم چې کیچ نه ستاسو. تاسو معلومات ما سره د دوه شماره زنګ وکړي. دا د ټلیفون شماره ده چې تاسو نه تلې چې څو چې تاسو نه تلې دغه بیا ما بیا څو دا د شماره ده چې تاسو نه تلې
گرانی اوریدون کې تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نوی ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې ستاسو زوی دی د هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې را لرو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لکه کال عمر لري، دا شل ورځې کې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چاله دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړي کې ونی پر واو یا پر شل شپږ بیته اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایمه پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه اخیری کې صفر او دا بله شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا صفر واویا درې واری نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانومه صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش اخیری کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
از موږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکراروم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمیره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکراروم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز یو دلس میش کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمیره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمیره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې دغه زامن دي له شمسالله اکا او د مجد اکا ملسیان دي، د میرشمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغل دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د میرشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمیرو تماس ونیسي. د شمیرې ورته وایمه چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمیره د بیسین شمیره ده. په دې شمیرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: صفر اووه صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور. په دغه دوه شمیرو سره دې زموږ سره کدي زموږ راغاوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي. موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت
او بیا لکامی ولسوالی سخیمه روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیول حق د پلار نومی امیر محمد دی تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري، ذهني توازن یې ګډوډ و، د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده، کار چته په اړه باندې معلومات دي، د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی سي. اتصالات شمېره وایم 0 98 99 3 2 2 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره فون سي. واتساپ شمېره هم وایم 0 8 9 99 5 2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې صداره کې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټساپ هم په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا اتصالات شماره ده 0 8 0 8 9 9 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام که وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکلا د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي. زیات کم دغونو به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک معلومات لري ما ته دې رنگوي. ان شاء الله خپل تر طاقت پرې چې ما قدرت رسېږي غوونه څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مې من قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورته کړه زه هم زلا لغونه ما لغمانه د خاصې ته څه خبره ما شو نه درک شوې ده. الهام فلون ته سهار ته معلومه کې نو ته ورته په لاس نه وې چې سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وایا په دې کې څه پیغام نه ترکې نه کوي په ما.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان وکسوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، مساکله د ولسوالۍ څخه وکسوی دی، تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی وکسوی دی 8 میاشتې کېږي. نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو څنګه وي د بي سي ام شماره ده 01 08 05 2 2 5. یو ځل بیا د تلانوم 01 08 05 2 2 5. دا په دې شماره ده او بل شماره ده تلانوم 01 08 05 04 3 8. یو ځل بیا 01 08 05 04 3 8. هر ور چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره ژوند وي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد دین بلخ ولایت چهر بوله کول صالح دی دی جناور د کډ استماع سکم مې ملګری دی په نامه محمد دین تاجی عثمان زید له محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاجی دین ورور دی د بلخ ولایت چهر بوله تور صالح وسیدم کړي د طالبانو په تیر رژیم په دوام کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و هغه مخکې د کور څخه وسلې دي په دې مقصد چې زموږ د بیت یا رستان ته نو کچيري یادې ما ځاغوي یا بل ورته په اړه کې معلومات لري د اسلامي همدردي له مخې دي په دغه شمیره باندې تماس ونی 01 24 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بل شماره ده 01 24 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټه جنبی پښتونخوا خنوزی خبري کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسو عزیز دی د ډیر وخت څورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی په جمعه خانه کار زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولتي باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډیر زیات شي خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دی کورونا د لکه دي. نو که مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به ډیر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د سه ام سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زری بیا تکرارو ما سپر درې یو شپار ات سپر یو ډبل زیرو یو و نازمال په باندې شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه ته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 3 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 3 9 و 2 و 1 و. والسلام باحترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زمرد یو کازوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکسوي دی او دا سابې مشکل لري. نو هر مسلمان ورو کې پاړه معلومات لري د مهرباني د مخې په دغه شمیره اړیکه ونی سي 0 و 1 و 1 و 0 د ملس. والسلام.
قدرمن اوریدونکو قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونه پایته رانیږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هرڅه جر پیدا سي او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لاري مشتره ولېږي. تر اتلونکو خبرونه پوری تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو گیډي گیډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
آزادی میلما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې میلما مو شای په تاسو کې اکثر اوریدونکو وپیژنې. له نوم او ژغ سره شاید آشنا ووسی، له د مغشتلی چې په پیل کې خپل ځان در وپیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی
او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې ډیورن ته چیرما د نو اپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شوی او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله او بالاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې بیا دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم. نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو دا هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالوم. د هغې نه بیا کابل ته رالمه په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شومه. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو بیا د روسان چې رال زه را ووتلم.
الکوزي صاحب له د تصور کودتا وشوه تاسې ولسوال شوئ په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل. تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بلې، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزو محمد عیان عیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعات او فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و. نو دغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته ومه چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله. په ولایتي کمیټه کې هم زه ومه په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې ومه. تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي ومه ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شومه دوه نیم کاله په محبس کې ومه.
یعنی ته په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سباید یو او زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل. خو هلته د خلقانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه. نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروالو د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری نظر محمد و آریانو داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه د یو ملکي زه په کابل په شاري کمیټه کې وم او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګه پورې.
امغه دوره په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دی دلته خدمت دی دلته سرتیر شه زحمت کشان دی طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل او داسې یو مشکل راغی بل اخر هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېد چې نور محمد ترکی په خوله باندې بالغ کې کوستل شو او هغه چې دوی وته نوکه ورې ویلې پلارې ورته وی هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچه په پاکۍ او په صفایي کې دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه پخپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرم یو لس دولس تجربه زما کم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر زخه خو ژوند زمون اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دې کې چک نشته ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سو دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې هغه لاره خلک تعقیب نه کړي او ناکامه شي
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه
او تجارت چکل از دیر لسو یا کال کی پر اخلا شو ما بالاخره مجاهدینو داخلی جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دی خدای به یاغه به ما ته دا هدایت کو چې استاد نور په سیاست کې نه غواړم او تبه د ما په خوانه جواز او خبرې را شروع کی نو بس هغه هم داسې قرار را شروع کو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وخت ځکه چې تاسو مجاهدینو په وخت په دې وخت کې خو ډېر ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه
ولا ډېر مشکلات په ډېر سختو باندې پنځوس زم اخازي ورکوله یو مال چې بم راوړو د شمال نه هغه بم په غزنی باندې په بامیانو راوړو بیا بم د بامیانو د غزنی د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا بم په چار اسیا تیرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې بم رسو حتی کله کله داسې و چې په بل موټر کې بم پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته بم پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شولو د دوی ځنم بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله په هغوی باندې هم خرڅول
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونیشي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پر ترکۍ هغه خبره نشته هغه خو ډېر لوی تجار دی خدای دې لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوز کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په موږ الکوزي یو ولسوالي م ده د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځه هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ماول ستل نو یو څه لږ شانتي د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي شه په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله د مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ته مشورې ورکم نو په دشل کال کې تجارت دومره ډیر زما بد نه خو ژوند داسې نورمال تیر شو
تاسو ویل چې بیا مو په برلین کې زده کړم وکړې او یو وخت مو چپی افکار درلودل دغه اقتصاد بل ډول او کوم کاروبار چې تاسو کوي دغه دی نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار
کوم ډول اقتصاد خره البته هغه اقتصاد چې هلته موږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او ګرچې فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې، نو سه جزو سه منبع خو په هغه وخت کې موږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډل اقتصاد چې پرزن هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا اکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي او دې ته باید نړۍ اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچې شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني و هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
الکوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وي، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
منګ په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس به جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات دوی ننګونه زمنګ امنیت ډیر زیات امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 25% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د لس نه تر 40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر روپې مصرفېدل. لوی ننګونه بل دا و چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه و، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی د سره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تیر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجي جنرال کومکونه وکړه، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیات لوی خلا دا و چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، منګ باید درې څلور ځای پنځه ځای محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو، همدارنګه نو دا ډیر لوی ستړی وي. اوس دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فسادم نشته او دغه هم نشته، خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، فرزن محصول جگیگی، مالیه جگیگی، دوی دا عواید په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطراف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته خپلې سیمې ته تللی یاست؟
بله، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې مونږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، مونږ ډېر ښایسته غرونه درلودل. مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و، مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرځان مالداري وه، ځمکې مو وې، جرندې مو وې، د دې ټول نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنگونه نه وو، مشکلات نه وو، ولګه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، او د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به مونږ درس وایو، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله وو، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکاڼو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول، نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه، ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ماته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستی و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي، نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټی وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورې ایستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغی، په موټر کې وو، ولاړو، لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډېر خوشحاله وو. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله وو. نو کوټیواله مو ډېر ښه وو. د هغې نه وروسته بیا داود خان وو، داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکاڼو ولسوالۍ چون الکوزي وو، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشې په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وخت و، ډېر څه قومي سلسلې وې، رابطې وې. مونږ بیا د سرکاڼو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما وو، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکاڼو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات وو، زمونږ او د پښت د خلکو، د سیدانو، د پاچایانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ د فاره واقعا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بدون شک خلکو جالې تړلې په سندونو باندې بیروبار او خزه نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګيري مشران اترنې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالاتو او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت نوملنۍ ولسوالۍ ده دا هغه ځای نه به را په قرار کېدو یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو بیا به څوکۍ ته راتو بیا به نرنګ ته راتو بیا به سرکانو ډنډونو ته نوابات او همدارنګه بیا به چغسرې ته چغسرې نه بیا په الیکفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی او یو عملاً په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري او دوی د دې اورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس و پیژندي نرخ هر جنس باندې چې دوی کار کوي که خوراکي مواد دي که پسره تیرشه الکترانیکي که مصرفي شیانې اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کیږي، سرمایه یې مزي او دغه یې مزي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کیږي او بل چاته به پکې زمینه سازیږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کیږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکېم ویل چې داسې لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم. په اتاق تجارت کې تقریبا اتلس کاله مکمل اتاق تجارت بلملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته. دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي وو. مالی خوان را کو چې زه هم داسې شم چې خلک ووایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه ارتباط زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تن هزامن مې یو دوه درې کسان چې یو پسره شهزاده کې دی، یو دلته دوکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره طالع هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې پسره تېر شار پرزن همدغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرې؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه په حزب ډیموکراتیک خلق د دې لپاره چې د توخه چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوی دی، خوانانو دا کار کړي، دا کار کړي، دا کار کړي، یو بیانې لیکلې و، نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلې وي. خو لغمان کې نو ویل شوی، په ننګرهار کې، په کونړ کې داسې برابر شول چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، تر مې مراسو د نور خانانو مو مخې ته شوم، دغه بیانې مې ولوستله، ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د دنه دفاع هم شوی وو، او د ده ښه راغلاس ویل شوی وو په کونړ کې چې ښه راغلي. دنه په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتي روحیې مې لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو ده. نو په د اخره کې مخ ماته راوړو چې ته ډیر ښه ځوانې، زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې مو، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو خلکو ویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلې وي دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده زه راوستلم، بیا هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، مونږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزه صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
Thank you.